द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیورا جدا نن د خالی ورس کال 2015 د مارچ 14 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې دلته واشنگټن ډی سی کې د مارچ 14 نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیورا جو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاید خټکی زل هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان یو عدالت لخوا د هند ممبئی ښار کې حملو باندې تورن زکی الرحمن لکوی خوشی کولو باندې هندوستان سخت غبرګون څرګند کړی د افغانستان ستر انتظامی مشر عبدالله عبدالله ویلي طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته آماده کولو لپاره چین سو وارې د دوی سره خبرې کړي طالبان دغه راپور ردوي خو د افغانستان اولسي جرګې خارجه چارو لپاره کمیشن مشر عبدالقادر زازی ویلي د پاکستان روانه میاشت طالبانو سره د خبرو اترو باور ورکړي
کله چې ولسمشر زمونږ کله اسلام آباد ته دا وعده ورسره شوې وه او مارچ میاشت پیل شوې ده طالبان د مذاکراتو میته چینی پاکستانیان او اصول په موضوع رامخکې شوې ده
د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری په اقتصادي غونډه کې ګډون لپاره دا وخت د مصر په سفر دی ښاغلی کیری ویلي دي چې امریکا په مصر کې د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ کولو ژمنه کړې
We've committed some $300 million for the Egyptian American Enterprise Fund and another $250 million for OPEC loans to guarantee to support the development of small and medium-sized businesses.
اوس باندې کو د خبرونو تفصيل ہندوستان د پاکستان یو عدالت لخوا په ممبئی ترهګر حملو کې تورن زکی الرحمن لکوی د خوشی کولو په فیصله باندې سخت غبرګون څرګند کړي او هند خارجه وزارت په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمشنر راغوښتل او د لکوی د خوشی کولو په فیصله ورته سخت احتجاج کړي د هند کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شوی د پاکستان حکومت ذمہواری جوړیږي د زکی الرحمن لکوی د جیل نه وتو مخه نیولو لپاره ټول قانوني ګامونه پورته کړي د هند لخوا دغه احتجاج په داسې حال شوی چې نن چې د پاکستان یو عدالت ممبئی ترهګر حملو مشکوک منصوبه جوړودونکي زکی الرحمن لکوی د نظربندۍ ختمولو حکم کړي تیر کال په 13 دسمبر د ترهګرې د مخنیوي عدالت ملزم زکی الرحمن لکوی ضمانت خوشی کولو امر کړی وو خو د اسلام آباد انتظامیه امن او امان د صورتحال خرابېدو د اندېښنو قانون لاندې هغه نظربند کړی وو چې په کې دیو میاشتې پراختیا راوستل شوی وه د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي چین د طالبانو سره د خبرو اترو سو مرحلې تیرې کړي او دغه وسلوالو باندې غږ کړی چې افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې اترې شروع کړي عبدالله عبدالله دغه خبرې د هندوستان مطبوعاتي ادارو لخوا انتظام شوی یو دستوري ته وینا په وخت کړي تیره میاشت چین خارجه وزیر ویلي وکړه چې د اسلام آباد په سفر و چې بیجنګ افغان جنگ ختمولو لپاره خبرو اترو کې منځګړیتوب ته تیار دی خو چینی چارواکو د خبرو اترو کوم تفصیلات نه دي څرګند کړي د مصر خلیجی ملګرو دغه ملک سره د 12 بلین ډالرو د امداد ژمنې کړي دغه ژمنې د اقتصادي پرمختګ په اړه جوړ یو کانفرنس کې شوې چې هدف یې د مصر اقتصاد بیا بحالول دي کویت سعودي عرب متحده عرب اماراتو سلور بلین ډالرو ژمنې کړي دغه کانفرنس چې شرم الشیخ کې ترسره کیږي پکې تجارتي مشران او یورپي سفارتکاران هم برخه اخلي د مصر صدر عبدالفتح السیسی ویلي د هغه حکومت اصلاحات راوستلي او هغه قانونونه یې ختم کړي چې ورسره بهر ملکي سرمایه کارانو لپاره مصر کې سرمایه کاري ګرانه وه په دې موقع د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي ښاغلی سیسی د مصر پرمختګ او ودې لپاره پر ازمه دی د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جمعې په ورځ ویلي اسلامي ریاست نومې وسلواله ډله په وسلې پوره او ډېر دولت لري خو داسې نه ده چې ورته ماتې نه ورکولی کیږي نیویورک کې تحقیقي مرکز کونسل آن فارن ریلیشنز ته خپله وینا کې ښاغلي جان برینن ویلي د دغه ډلې وسلوال تجربه کار دي او سخت دریزه جګړه ماران دي او یو شپه کې نشي ختمېدی ښاغلي برینن ویلي د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف هوایي بمباری د اسلامي ریاست ډلې ځواک کمزوری کړی او داسې شواهد هم شته چې ښایي د ډلې مرکزي قیادت د کمزورۍ سره مخ دی د امریکا صدر باراک اوباما د امریکایي وګړي کایلا مولر مور پلار سره لیدلی میرمن کایلا چې مرستندویه کارکونکې وه او د اسلامي ریاست نومې تندروه ډلې ولکې لاندې مړه شوې وه د سپینې مړۍ ویاند اریک شلټس ویلي ښاغلي اوباما د میرمن مولر په مرګ د خپل خفګان څرګندونه کړي د اسلامي ریاست وسلوال دعوه کوي چې میرمن مولر د اردن په بمبارۍ کې فروری میاشت کې وژل شوې د امریکا چارواکو د هغې د مرګ په حالاتو پوښتنې راولاړې کړي شپږویشت کلنه کایلا مولر د اسلامي ریاست نومې ډلې په قبضه کې 18 میاشتې وه
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږی. د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو کې موږ تاسو تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چرته چې هند د ممبئی ښار ترهګر حملو کې تورن زکی الرحمن لکوی د نظربندی ختمولو فیصله عدالت ورکړی دا، او په دې باندې د هندستان حکومت لخوا سخت احتجاج مخې ته راغلی دی. زکی الرحمن لکوی نظربندی چې کوم فیصله وه دا 13 دسمبر باندې تیر کال د جیل فیصله شوې وه چې دی به خوشې کیږي، خو بیا وروسته پاکستان حکومت دی نظربند ساتلی وو. د هند کورونو چار وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستان حکومت ذمہواری جوړیږي د زکی الرحمن لکوی د جیل نه وتو مخه نیولو لپاره ټول قانوني ګامونه پورته کړي. د هند لخوا دغه احتجاج په داسې مهال شوی چې پاکستان یو عدالت ممبئی ترهګر حملو مشکوک منصوبه جوړونکې زکی الرحمن لکوی د نظربندۍ ختمولو حکم کړی دی. تیر کال 13 دسمبر د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ملزم زکی الرحمن لکوی په ضمانت ته خوشې کولو امر کړی وو، خو د اسلام آباد انتظامیه امن و امان د صورتحال خرابېدو د اندېښنو قانون لاندې هغه نظربند کړی وو چې پکې دوه ځلې یوې میاشتې پراختیا راوستل شوې وه. د جمعې په ورځ اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې که چرې د ملزم خلاف کومه بله مقدمه نه وي نو هغه دې پرېښودل شي. زکی الرحمن لکوی کال 2003 کې د هند اقتصادي مرکز ممبئی کې ترسره شو ترهګریزو حملو د منصوبندۍ په تور باندې نورو شپږو کسانو سره کال 2009 پاکستان کې نیول شوی وو. تیر کال دسمبر په میاشت کې هغه اسلام آباد کې شپږ کاله د مخه تختول شوی وو، یو مقدمه کې هم نیول شوی وو، او دغه مقدمه کې هم لکمی ضمانت ترلاسه کړی وو. د ممبئی حملو کې غیر ملکیانو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو، او هند د دغو حملو تور پاکستان کې په موجوده تندره و ډلې لشکر طیبه لګولی وو. د زکی الرحمن لکوی ممبئی حملو کیس کې ضمانت د خوشې کېدو حکم مخې ته راتلو نه وروسته هند په دې سخت تر عمل ښودلی، او د پاکستان حکومت ترهګرې د مخنیوي ادارت له لورې د لکوی په ضمانت د خوشې کولو خلاف عدالت کې خواست جمع کړی دی. وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. ګران اوردونکو تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې د طالبانو سره خبرو اترو په هکله د افغانستان ستر انتظامی مشر یا چیف ایگزیکیټیو عبدالله ویلی دی چې چین د طالبانو سره سو واره خبرې کړې دي، او دوی باندې غږ کړی دی چې افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي. د طالبانو سره دغه خبرې څومره مخکې لاړې دي، هر څه که طالبان د دغه خبرو تصدیق نه کوي دغه ردوي دغه راپورونه، خو څېړنکاران وایي چې شا په شا د طالبانو د افغان حکومت پاکستانی چارواکو دغه شان د چین حکومت سره خبرې اترې روانې دي، او د سولې عمل مخ په وړاندې ښکاري چې روان دی. د ډیوا راډیو زموږ همکار ارباب محمود علی په سیمه کې موجود څېړنکارانو په خصوصي توګه سیاستدانانو چې هم د پاکستان سره او هم د افغانستان سره تعلق لري په دغه لړ کې د دوی نظر پوښتلی، تاسو پام ورته راګرځو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان خپل وروستي سفر کې د اسلام آباد سیاسي او عسکري مشرانو سره په دې سلا شوې چې دواړه ملکونه به د فروری د میاشتې نه د یو بل په اندېښنو لرې کولو لاس پورې کوي. دا خبره په خوانی سینیټر افراسیاب خټک دیو ریډیو ته کړې.
پاکستان عسکری قیادت چې د جنرال رئیس شریف نو تاسو جنرالان لاړو هغه سره خبرې وکړې، او دا د ډیور کو چې مارچ کې وو د افغانستان کې دنه چې کوم د حکومت مسلح مخالفین دي او افغان حکومت باندې خبره کړې کول تا تر کیږي، او دا خبرې په مارچ کې روانې دي.
د افغانستان د خارجه چارو لپاره د ولسی جرګې د کمیشن مشر عبدالقادر زازی وطن دوست هم د هاغلی خټک د بیان پخله کوي.
طالبان
د اصلاحات او روغ حکومت لپاره د هاغلی اشرف غنی خصوصي استازي احمد ضیا مسعود د زیارت پر ورځ ویلي چې راتلونکي میاشت د سولې په اړه پرمختګ کېدلی شي.
شاهد تغییرات خاص بودیم و تمایلات خیلی زیاد از طرف
دی وی طالبانو د امن خبرو اترو لپاره په میز د کیناستلو خواهش څرګند کړي، او افغان حکومت هم د مذاکرات لپاره تیار دی. مسعود دا هم وایي په راتلونکو میاشت کې په دې اړه جاري کوششونو کې پرمختګ کېدلی شي. د جمعې پر ورځ طالبانو یو وار بیا دا رپورټونه رد کړي او دا یې د خپل ځان په خلاف بې بنیاده پراپیګنډا بللې ده. د افغان انسټیټیوټ فار سټریټیجیک سټډیز مشر داود مرادیان وایي د اوږدې لانچې له وجې د طالبانو دننه خپل منځي اختلافات پیدا شوي او نه ګڼي چې دا خبرې اترې د تمې نتیجې ته ورسي. مونږ ته به دا په ګوته کول وي چې د امن لپاره چا سره خبرې کول دي او چا سره چې مونږ خبرې کوو آیا هغه د ټولو طالبانو نمائندګي کوي یا نه، ځکه که مونږ په کامیابۍ سره د سولې پروسه د هغو طالبانو سره سرته ورسوو څوک چې خبرو ته آماده وي، زما نه د خیال دوی به د ټولو طالبانو نماینده وي. رائټرز خبری ادارې هم تیره ورځ په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د طالبانو ترمنځ تر اوسه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په سر اختلافات موجود دي، خو مطبوعات د سیډونکو لخلې وای د چین په دې پروسه کې را دانګل او بیا د پیښور د پیښې وروسته د پاکستان پوسټ طالبانو ته خبرداري چې د نه خبرو په صورت کې دوی به هم ترې لاس واخلي. طالبان خبرو ته وردی کلی دي. هغلی زازی وای د طالبانو سره د سولې د پروسې په حق له افغان پارلمان هم په تیاره کې ساتل شوی او یره لري چې پاکستان د پروسې نه د افغانستان لپاره نورې مسلې پیدا نه کړي.
د پردې تر شا دوی سره کوم دا رقم دین وو چې هغه صادقانه نه وي او افغانستان او پاکستان په ځای کړي.
سیلون کې دا یره هم سرګندوي چې د خبرو اترو مخالف ځنی وسلوال بیا د طالبانو په ځای د داعش سره ملګری کېدل شي. هغلی افراسیاب خټک وایي دا رپورټونه مثبت دي، خو راتلونکو ورځو کې ډېرې اهمې فیصلې کېدونکې دي او بیا ویلی شي چې حالت په کوم لور روانېږي.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راجو سره نه در ساته خبرونه تا غوګې ګران اردن کو تاسو پام را ګرځو نړیواله مطبوعاتو ته چې د ډیوه راجو د خبرونو ترڅنګ مونږ تاسو ته نړیواله مطبوعاتو کې چې کوم مهم موضوعاتو باندې خبرونه راپورونه وسړنه چاپ کیږي هغه نه هم تاسو خبر ساتو. نړیواله مطبوعاتو ته دغه کتنه کوي د ډیوه راجو زموږ همکار مختار خلیل.
فارن پالیسی د انټرنیټ په ویب پاڼه خریدونکي د امریکای مشهور مجله او اخبار دی. دا اخبار او مجله په عالمی حالاتو ډیر جوړ نظر لري. نن فارن پالیسی اخبار خپل غنه کې د چین په باب له یو ډیر تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د چین حکومت به کله نسکوریږي. د مضمون په شروع کې د مارچ په 8 تاریخ د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې د چین د نامتو دانشور د ډیوډ شیمباو د چاپ شوی مضمون حواله ورکړی شوی دا په کوم کې چې ډیوډ شیمباو پیشګوئی کړی دا چې د چین د کمیونیست حکومت د ختمېدو ورځې شروع شوی دی. د امریکای د جان هاپکنز یونیورسيټي د سوشالوجي پروفیسر هو فنګ هنګ وای زه د شیمباو دی خیالاتو سره متفق یم چې د چین په کمیونیست حکومت کې سنگین درزونه پیدا شوی دی، خو آیا د حکومت دننه دا درزونه به د کمیونیست حکومت د ړنګېدو سبب جوړ شي او کنه؟ فی الحال په دې باب له سویل ګرانه ده، خو دا یو حقیقت دی چې د چین کمیونیست حکومت نن سبا په سختو مسلو کې ګیر دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتوي چې د موجوده مشر زی په اقتدار کې د راتلو وروستو د بډو رشوتونو په تورونو کې په حکمرانه کمیونیسټ پارټۍ کې د ګنرنګي کولو عمل شروع کړی شوی دی چې تر دې دمه پورې جاری دی. خو د ښاغلي زی دې عمل یقینا چې د لډیر دشمنان پیدا کړي دي او د کمیونیسټ پارټۍ ډېرې درنې سټي اوس د خپل ځان په باره کې فکر اخیستی دي. فارن پالیسی لیکي چې ان ممکن ده چې د پارټۍ دا لوی سټي د ښاغلي زی د لری کولو سازش وکړي. د ښاغلي زی غوندې د ډېر ناخوښه مشرانو د خپل منصب نه د لری کولو لپاره د چین د کمیونیسټ پارټۍ دننه سازشونه سنوي خبره نه ده. دا شان اقدام په کال 1980 او یایم کې د سلورو مشرانو د ټولي د مخینه د اخوا کولو لپاره هم شوی و. دویمه دا چې د معیشت د خرابیدونکو حالت له سببه د کمیونیست پارټۍ دننه اختلافات پراخکاره کیدو دي، ځکه چې د نورو اقتصادي مسلو په شمول د بیروزګارۍ مسله ورځ تر ورځه سنگینه کیږي او د دې مسلو د مخنیوي لپاره باید چې د چین معیشت د موجوده رفتار نه زیات تیز رفتارۍ سره پرمختګ وکړي. خو فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکي چې د چین د موجوده مشر ښاغلی زینا د نفرت لرلو باوجود د چین د کمیونست پارټای متبرین با د حکومت د بیړۍ د ډوبولو حرکتونو کې، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې د پارټای حکومت او مملکت نه بغیر د دوی هیڅ حیثیت نشته، او که حکومت نسکوریږي نو د دوی مفادات به هم خوري ایری کیږي. خو بلخوا د چین نامتو دانشور ډیوډ شیمباو په خپل دی خبره ټینګ دی چې په چین کې د کمیونیست پارټای د مشرۍ لاندې قائم موجوده نظام په اخیری سلګو دی، ځکه چې د چین شتمنو کسانو خپل دولت بهر ملکونو ته وړل شروع کړي دي. د چین مشر ښاغلی زی په میډیا او تعلیمي ماهرانو پسې کوتک راخیستی دی. سرکاري چارواکي په سرکاري غونډو کې زړماتي ناست وي، بډې رشوتونه خواره شوي دي او معیشت په سختو بختو کې ګیر دی.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګرانو اوریدونکو ستاسو پام راګرځوم مصر ته، چرته چې د اقتصادي پرمختګ په حواله کانفرنس روان دی چې په کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم برخه اغستلې ده، تر څنګ تجارتي مشران او د یورپ چې کوم سفارتکاران دي هم برخه اخلي، چې هدف یې د مصر اقتصاد بیا به حلول دي. او د کانفرنس په لومړۍ ورځ خلیجي ملکونو سعودي عرب، کویت او متحده عرب امارات مصر سره د 300 بلین ډالرو امداد ژمنه کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای چې د مصر صدر السیسی د مصر اقتصاد بهارولو لپاره پر ازمه دی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې سمینه احسن نه.
د امریکې خارجه سیکرټری جان کیری په مصر کې دی او په یو اقتصادي غونډه کې برخه اخلي چې د مصر اقتصاد یا معیشت بیا په خپل خپو ودرولو په مقصد کېږي. جان کیری په دې غونډه کې وی چې امریکا د مصر د اقتصادي بحالۍ د ملاتړ ژمنه لري. په شرم الشیخ کې د کانفرنس په لاولنۍ ورځ د کویت، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو مشرانو د مصر لپاره د 300 بلین ډالرو د مرستو لوزونه وکړل، او په دې غونډه کې په 100 کاروباري مشرانو او یورپي ډیپلوماټانو هم برخه واغسته. په دې موقع مصر صدر عبدالفتاح السیسی ویل چې حکومت هغه قوانین بدل کړي او اصلاحات راوستي چې د کم سره به کمپنیانو ته په مصر کې سرمایه لګول ډیره ګرانه او خطرناکه و. هغه وی مصر د ایمانداری سره خپلې عالمی قرضې بیا واپس کړي او په اقتصادي کچه اعتماد او باور پیدا کول غواړي. د امریکې خارجه سیکرټری جان کیری وی چې د 2011 د انقلاب یو مهمه غوښتنه دا و چې د مال مساوي تقسیم سره د ځوانان د قابل کړي شي چې خپل خوبونه پوره کولای شي، او په نتیجه کې یو آزاد او خودمختار سماجی ټولنه په وجود کې راتلی شي. کیری دا هم زیاته کړه چې راتلونکي کلونو کې به چې مصر خپل اقتصادي بحالۍ لپاره کم ګامونه اخلي، هغه به نه یوازې د مصر قریبا 300 میلیونه خلکو باندې بلکې په ټوله سیمه اثر غورځي. د مصر د معاشي بحالۍ په لړ د امریکې ژمنو په حق له د کیری وینا وه چې تیر کال د امریکې د چیمبر آف کامرس په مشرۍ کې د 160 کمپنیانو مشرانو د اویاو ملکونو نه د اویاو کمپنو کاروباري خلکو د صدر سیسی او د هغې انتظامیې سره ملاقات کړی و چې د مستقبل په سرمایه کاری خبرې کی، او هغه هسو نتیجه راوړل شروع کړی دي.
We've committed some 300 million for the Egyptian American Enterprise Fund and another 250 million for OPIC loans to guarantee to support the development of small and medium-sized businesses. And just our qualifying industrial zone program
کیریوای مونږ د مصر او امریکې کاروباری فنډ په مد کې 300 میلیونه ډالره ژمنه کړي، او د وړوکي او منځنۍ درجې کاروبارونو لپاره هم اضافي 250 میلیونه ډالره د او پی آی سی قرضو په مد کې خودي. د دې نه علاوه تیر کال انډسټریل زون پروګرام په وجه د وړاندې نه امریکې لپاره د مصر اکسپورټس 800 میلیونه ډالرو ته رسېدلي او 280,000 روزګارونه پیدا کړی شوي دي. هغه دا هم وي د بلیونونو ډالرو د قرضو نه علاوه کوکا کولا، جنرال الیکټریک او نورو امریکني کمپنو هم په مصر کې د 500 میلیونه ډالرو سرمایه کاری کړي. کیری وی ټول منځني ختیځ ته دا لیدل پکار دي چې د 2011 انقلاب نه چې مصریانو ستر لاسه کول غوښتل، نو هغه تش د دروغو خوبونه نه وو بلکې د حقيقي بدلون موقع پیدا کېدل وو. کیری دا هم وی چې امریکا د تندروي توپ او ترهګرۍ د خاتمه په لړ هم مصر سره مرسته کول غواړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیوه راځي. د ګران اردوونکو اوس تاسو پام راګرځو بلوچستان او سند ایالتونو ته، چرته چې اقلیتونو چې کم عبادت خانی دي د کم شمیر عقیدو د خلکو چې کم عبادت خانی دي، هغې لپاره حکومت د حفاظت څه انتظام کړی دی، د هغې د امنیت څه انتظام دی، هم په دې اکله دا راپور وړاندې کوي حمید سمسور.
په پاکستان کې د لږکیو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو مدني ټولنو او غیر دولتي موسسو د پاکستان د سترې محکمې د دغه امر ستاینه کړې ده چې د سند او د بلوچستان حکومت ته تیره ورځ وویل سو چې د لږکیو د عبادت د ځایونو د تحفظ لپاره دي منظم پلان ترتیب کړي او نادرات نوټس ورکړی دي چې د دوی د ودونو او د مرګ نوم لیکنې دي ترسره کړي. په بلوچستان کې د لږکیو د حقوقو لپاره د سولې او د پرمختیا د غیر دولتي موسسې کارکونکي نصر الله بړی سي د هندو طبقې سره اړه لرونکي یوه ښځه چې په خپله عبادت خانه کې مشغوله ده د عبادت خانو د تحفظ په هکله باندې وویل: هندو مذهب می قبول کړی دی، څه ګناه خو نه ده کړی، په ټولنه کې زموږ و عبادت خانه ته د کرکی په سترګه باندې کتل کېږي. د دې له خولې چې د نړۍ په هر ایواد کې لږکی موجودیت لري، خو د دوی عبادت خانه خوندي دي. په پاکستان کې د اتلسم عیني ترمیم وروسته د مذهبي لږکیو د دوی د عبادت گاو د دیرو او په مشترکه ډول باندې و دوی ته د واقف سو ځایونو تحفظ ورکول هم د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده. ویلیم برکت دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی دی.
بلوچستان میں جو سرکاری طور پر جو ہے وہ 34 ہے، زیادہ کوئٹہ شہر میں، باقی ہر جگہ پر
په بلوچستان کې د عیسایانو څلور دیر سرکاری مذهبي ځایونه دي، زیات شمیر په کوټه شهر کې دي، نور بیا په لورو پرتو سیمو کې دي. ویلیام برکت وی سی دوی میشتي وړاندې د تربت په سیمه کې هم د ذکریانو پر عبادت خانه باندې برید وسو، پښتنه ووژل سو. د دله خولې سی په چمن کې هم د لژکیو په عبادت خانه ته جوخت چاودنه وسوله. د سند هندو کونسل مشر امیر لال وویل چې د لژکیو عبادت خانه نه یوازې په سند په بلوچستان بلکې په ټول هیواد کې له خطر سره مخامخ دي، کله هم په نورو هیوادو کې مذهبي تاوتریخوالی رامنځته سي، دغه ور بیا نه ببره تر موږ پوری راورسېږي.
گورنمنت کی کی ہوئی کوشش بھی وہاں زیرو ہو جاتی.
چی بیا حکومت د درولو حل زلی هم کوي، خو هغه د نن څه برابر وي. د دل خلیص د دې لپاره تر وخت لمخ کی پلان جوړول ضروری دی. تیر کال هم د سند د لړکانی د جنابیک په سیمه کې د هندو لژکیو سره اړه لرونکي سنجید کومار چې د مخادره موادو عملی و پرده باندې د قران مجید د پاڼو د سوځلو په غبرګون کې د هندو مذهبي عبادت خانه وسوځول سوله. د یو دقیقې اندازې له مخه د پاکستان په 3 کروڑ آبادی کې د هندوانو شمېر 1.5، عیسایان 1.6، سیکان بیا 0.04 دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیو راځي. د ګران اوریدونکو، د امریکا صدر باراک اوباما له خوا کیوبا سره سفارتي اړیکې بیا بحالولو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې څرنګ به د 25 کالو راستې چې کم دغه سفارتي تعلق و دا ځنډیدلی و او اوس یو ځل بیا بحالیږي، دې لپاره به دوی کم کم شیزونو باندې شروعات کوي، کم مدونو باندې به د دوی لومړی همکاري شروع کیږي. هم په دغه لړ کې د امریکایي چارواکو او د کیوبا چارواکو خبرې اترې روانې دي. تفصیلي وړاندې کوي محفوظ جلیل.
د امریکا او کیوبا چارواکي به د راتلونکي کل پورس د خبرو اترو دریم پړاو شروع کوي چې د سفارتي اړیکو بحالولو پروسې په حق له خبرې وکړي، او تمه لري چې په اپریل میاشت کې یو مهم سیمه ایز کانفرنس نه وړاندې به واشنگټن او هوانا کې خپلې سفارتخانې پرانیزي. د خارجه وزارت یو ستر چارواکي ویلي دي چې دا خبره تر بعد د کیوبا پایتخت هوانا کې کیږي او ډېر ورځې پورې د جاري پاتې کېدو امکان یې دی. خارجه وزارت ویلي دي چې نائب خارجه وزیر روبرټ جیکبسن به د خبرو اترو لپاره د اتوار پر ورځ هوانا ته ځي. دواړو خواوو آخري ځل په 13 فروری میاشت کې واشنگټن کې لیده کاته کړې وه، او په واشنگټن او هوانا کې سفارتخانې پرانستو تر څنګ یې په یو شمېر مسلو خبرې کړې وې، خو ویلي وو چې اختلافات لا اوس هم موجود دي. امریکا ویلی دی چې تمه لري په اپریل میاشت کې د مرکزی امریکا هیواد پاناما کې د ارګنایزیشن آف امریکن سټیټس کانفرنس شروع کېدو نه وړاندې به دواړو ملکونو سفارتخانې پرانستل شي. په دې کانفرنس کې تمه ده چې د امریکا صدر براک اوباما او د کیوبا صدر راول کاسترو به ګډون کوي. د راتلونکي ګل پرس په هوانه کې کېدونکي خبرو اترو کې به چې په کومو مسلو خبرې کېږي، په هغې کې په امریکا کې د کیوبا بینکاري کولو باندې پابندي او د امریکا حکومت لخوا د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د کیوبا نوم شامل دي. تیره میاشت په واشنگتن کې دواړو خواوو ترمنځ غونډې وروسته د کیوبا ستر مذاکره کاري جوزفینا ویډال ویلي وو چې د ترهګرۍ د فهرست نه د کیوبا نوم لرې کولو د امریکا فیصله د اړیکو بیا بحالولو لپاره شرط نه وو، خو زیاته کړې ده چې که د کیوبا نوم په دې فهرست کې موجود وي نو نشو ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به ښه شي. د امریکا خارجه وزارت یو ستر چارواکي ویلي دي چې که څه هم دواړه مسلې جدا دي خو په دې حق له جایزه روانه ده او زر تر زره به مکمل کړي شي. امریکا په کال 1980 کې کیوبا باندې تجارتي بندیز لګولی وو او په راتلونکي کال یې هلته خپل سفارتخانه هم وتړله. خو په تېر جنوري میاشت کې د صدر باراک اوباما لخوا د اعلان وروسته دواړو خواوو د اړیکو بیا بحالولو لپاره د خبرو اترو یوه لړۍ شروع کړه.
اسمان دي کوي دریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
کولمبیا د امریکای یو ډیر اهم اتحادي ملک دی. دواړه ملکونه په ګډه د غربي کره ارض سیمه کې د امن او اقتصادي سوکالۍ لپاره کوششونه کوي، خو دې سره سره کولمبیا د ملک دننه یو لوی جنگ سره مخ ده، کوم چې یقینا د دنیا د ټولو نه اوږد فساد دی. د کولمبیا دننه جنگ د تیرو 500 کالو راسې تود دی. په دې کې په لکونو خلک مړه شوي او په لکونو نور بې کوره شوي دي. امریکا د دې تنازع د خبرو اترو په ذریعه د سواري را ایستو لپاره د کولمبیا د کوششونو د ډیری مدینه مرسته کوي. همدغه وجه ده چې کله د کولمبیا صدر جوان مینوئل سانتوس خبرو اترو کې د امریکای د شاملېدو خواست وکړو، نو د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د کولمبیا د امن په عمل کې د ناستی لپاره برنی آرنسن د امریکای خصوصي نماینده خوښ کړو. د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې باب لخپل یو وینا کې ویلي دي، دا د امریکای زمواري ده چې کولمبیا سره د خپل ملک دننه د امن او د قلاری پر راوستو کې د خپل وس توفیق مطابق منډو کی. خصوصي نماینده آرنسن د دې کار د پاره صحیح کسته دی. یو پخوانی نائب خارجه وزیر دی، د لاتینی امریکای د معاملو ډیره تجربه ده او د خانه جنگو ختمولو د پاره د فریقینو خبرو ته پکې نولو کې ډیره زیرکتیا لري. هم په خپل دې زیرکتیا د ال سالوادور او د نیکاراګوا خانه جنگي هم ختمی کړی دی. د سوګند پروتوکول خپل دستوره کې د تقریر کولو په موقع خاغلی آرنسن وی چې د کولمبیا خلک امن غواړي او صدر سانتوس د امن د عمل د وړاندې خوځولو د پاره د لوی حوصله او سیاسي بصیرت څرګندونه کړې ده. فریقینو د امن په لوري زړه پورې پرمختګ کړی دی، خو لکه څنګه چې دا قسم جګړو کې سختې مرحلې همیشه په اخر کې راځي، همدغه شان اوس د کولمبیا خانه جنگي سره د تړلو سختو او کړکیچونو مسلو اوارولو وخت راغلی دی. اوس د کولمبیا انقلابي وسلبند فوزونو او د ازادۍ د قامي فوزوار دی چې د کولهمې لانجې د غصولو دپاره په ډاډه زړه د فساد د ټول عمر دپاره د ختمولو په غرض را وړاندې شي چې دا شان د کولمبیا د خلکو د جنگ پر هرونه ورشي او دوی خپل عمر د قانون لاندې په انصاف او په امن تیر کړي. امریکا کولمبیا سره په دې تمه ملګری شوې ده چې کال 2015 به د کولمبیا د پاره د امن سوکالۍ او سلامتیا کال ثابت شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.